په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې به واورئ چې په خیبر قبایلي سیمه کې د دوو وسلوالو ګوندونو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. په میرالی کې د ډرون په یو برید کې 2 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او په کراچۍ کې پولیسو د هغه کسانو 9 کسانو پر ضد مقدمه درج کړې چا چې په یو هندو عبادت خانه برید کړو. نور راپورونه هم لرو. کوړمبی دانی ساجمل لا د دې خبر نو
د خبرینو سرټی کې په خیبر جنسه کې د توحید الاسلام تنظیم او وسلوالي ډلې لشکر اسلام ترمنځ په نښته کې 8 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو په دغه ښار کې د هندوانو په عبادتګاه د ترسره شوي حمله پر ضد مقدمه لیکلې او د جارجیا خلک نن د نوي پارلیمان لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. او ستا خبرونو تفصیل د خیبر ایجنسی په سیما زخه خیل کې د توحید الاسلام تنظیم او وسلوالي ډلې لشکر اسلام ترمنس نخته شوی چې پکې 8 کسان وژل شوی او 9 شوبل دي. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې 13 شپه په دې پیښه کې د توحید الاسلام تنظیم 2 کسان وژل شوی او 9 شوبل دي او د لشکر اسلام وسلوالي ډلې 6 کسان وژل شوی دي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرالی کې نن سهار د امریکا د بی پایلټا الوتکې په برید کې 2 وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د برید د میرالی نه 4 کیلومتره لري په حیدر اخیل کلی کې پر یو ګاډي شوي. له دې نه وړاندې د 13 میاشتې په 4 نیټه هم په میرالی کې ډرون برید شوی وو چې پکې 2 مهم وسلوال وژل شوي وو. د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي سیکرټري جنرل لیاقت بلوچ د بلوچ ملت پاله مشر سردار اختر منګل لاړخه وړاندې شوې 6 نکاتي فارمولا د بلوچستان د مسلې د حل تګلاره بللې او ویلي چې پر دغه وړاندیزونو د عمل وکړل شي. د بلوچ ملت پاله مشر سردار اختر منګل د بلوچستان کړکېچ هوارولو په لړ کې سروځي وړاندې خپل 6 نکاتي تګلاره وړاندې کړې وه چې پکې د ورک شوو بلوچانو رخلاصول او د پوځي عملیاتو ادرولو غوښتنې شاملې دي. بلخوا ځینې بلوچ ملت پاله ډلې د اختر منګل د دری سره اتفاق نه کوي او هغه د یو خپلواک بلوچستان غوښتنه کوي. د کراچۍ پولیسو په دغه ښار کې د هندوانو په عبادتګاه د ترسره شوې حمله پر ضد مقدمه لیکلې ده. پولیس وایي مذهبي ځایونو ته د سپکاوي تر قانون لاندې لیکل شوې دغه مقدمه کې 9 کسان تورن ګرځول شوي دي خو تر اوسه دوی د کوم تورن کس په نیولو کې نه دي بریالي شوي. د یاد کیس پلټون کې افسر حنیف مشال ریډیو ته ویلي دي چې نومول شوي کسانو د ستمبر په 1 نیټه د سیمې په هندو ګوټ کې د سری کرشنا رام مندر ته ننوتلي وو او زیان یې ورته رسولی وو.
نامزد ملزمان جو ہے وہ نو ہے یہ 295
دی وائی پی ایف آئی آر کے نہ کسان نمول شوی دی او په هغه د مذهبي ځایونو د سپکاوي په ضد مقدمه لیکل شوې ده. حمله کوونکو د حمله په وخت په مندر کې ورانه کړې ځنې مجسمه نسکوري کړې او د یوې مجسمه په غاړه کې پروت د سرو زرو هارې هم د ځان سره وړې دي.
پولیس وای تورن کسان د گلشن معمار او شاوخوا سیمو کې استوګندي او د غي د نیولو لپاره هڅې روانې دي. یو امریکایي چارواکي ویلي په میدان وردګ ولایت کې د یو امریکایي سرتیری په وجل کېدو سره په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د وجل شوو امریکایي سرتیرو شمیر 2000 ته رسیدلی دی. اساف وایي د خالي پر ورځ یو امریکایي سرتیری او بل یو ټیکهدار په میدان وردګ کې په ډزو وجل شو. په دین خطه کې 3 افغان سرتیری هم وجل شوي دي. پروان کال کې په اغو بریدونو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په بهرنیو سرتیرو شوي پکې لږ تر لږه 250 بهرني سرتیری وجل شویدی. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د جارجیا خلک نن د نوي پارلیمان لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. د ولسمشر میخائیل ساکشویلی متحد ملي تحریک چې دا مهال د پارلیمان په 155 سیټونو کې 80% برخه لري پر پارلیمان د کنټرول لپاره د مهم سیاستوال بید زینا ایوانیشویلی له ګوند سره مقابله کوي. ولسمشر ساکشویلی دغه انتخابات مهم بللي او ویلي دي سبا لپاره د دې مهمې پښتنې پاړه ختمي پریکړو شي چې موږ کوم هواد لزان سره ساتل غواړو او د دغې نفرته آیا موږ خپل هواد خوندي ساتل غواړو او کنه. مخالفانو ولسمشر ساکاش ویلی پر دې تورن کړي چې دی واک یوازې تر ځان پورې د محدوده کولو هڅه کوي. د عراق په مختلفو ښارونو او ښارګوټو کې د بمی چاودنو د یوې لړۍ له امله لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل دي. پولیس وایي د اتوار د ورځې بریدونو نه داسې ښکاري چې هدف یې شیعه مسلک سره اړه لرونکي مسلمانان یا امنیتي چارواکي وو. تر ټولو خونړی برید د بغداد په شمال تاجی کې شوی و چې پکې جدا جدا درې موټر بمی چاودنې وشوې او له امله یې لږ تر لږه 8 کسان وژل شو. تر دې دمه د دې بریدونو ذمهواري لا چا پر غاړه نه ده اخیستې. د ترکی وزیر اعظم طیب رجب اردگان پرون اویل چې په هیواد کې د پوځي کودتاګانو دوه دوره تیره شوې او ترکی دا مهال د نورو اسلامي هیوادونو لپاره یوه نمونه ده. اردگان دا څرګندونې د واکمن عدالت او ترکی ګوند په لویه غونډه کې وکړې. په غونډه کې د ترکی وزیر اعظم طیب رجب اردگان او د مصر ولسمشر محمد مرسی چې میلمه و د شام پر ولسمشر بشار الاسد یې نیوکې هم کړې او د نوموړي له مخالفانو سره د ملاتړ ژمنه هم کړې. د مصر ولسمشر محمد مرسی هم ژمنه وکړه چې د بشار الاسد رژیم تر پای ته د رسیدو پورې به د شام د حکومت د مخالفانو ملاتړ وکړي. او د نړیوال شل وریز کرکټ کپ سپر 8 مرحله کې هند پاکستان ته په 8 وکټو سره ماتې ورکړې. پاکستان د ټاس ګټلو وروسته لومړی د بیټنګ فیصله وکړه او په 19.4 اوورونو کې 138 رنز جوړ کړل او ټول ټیم یې آؤٹ شو. د پاکستان له طرفه تر ټولو زیات 38 رنز شعیب ملک جوړ کړي وو. د پاکستان په ځواب کې هند خپل هدف د 2 وکټو په نقصان په 19 اوورونو کې ترلاسه کړ او تر ټولو زیات پکې ویرات کوهلی و 8 رنز جوړ کړل. د هندوستان له طرفه بهترین بالنګ بالاجی کړی وو. پاکستان به راتلونکي میچ د نهې پروس له آسټریلیا سره کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرن اورېده چې نیس اجمل وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم واوري. په خیبر قبایلی سیمه کې د دوو وسلوالو ټولګو ترمنځ په جګړه کې 8 کسان وژل شوي دي. د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي ویلي په بلوچستان کې د خراب امنیت ذمہوار امنیتی ادارې دي.
غمجنونکې صورتحال دا دی چې په دغه ناامنیو کې تر ټولو لوی لاس په خپله د قانون عملي کوونکو او حکومتي ادارو دی.
په کراچۍ کې د هندوانو په عبادت خانه د برید په تور کې د 9 کسانو پر ضد مقدمه درج کړې شوې ده.
په ایف آی آر کې 9 کسان نومول شوي دي او په هغوی د مذهبي ځایونو د سپکاوي په ضد مقدمه لیکل شوې ده.
او په ستونزو سرکار کې به په پېښور کې د زړو عمارتونو په اړه باندې معلومات درکو. پاکستان افغانستان نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. زموږ ډومبې راپور د خیبر قبایلی سیمې په اړه باندې دی چرته چې د دوو مذهبي وسلوالو ټولګو ترمنځ جګړه شوې ده چې په نتیجه کې 8 کسان وژل شوی دی. په خیبر قبایلی سیمه کې د 13 سد باندې دریو کالونه فوزی عملیات روان دي خو د هغې باوجود په سیمه کې د امنیت وضع خراب ده. په دغه موضوع به سو شپې وړاندې په سیمه کې د خپل همکار سره خبرې کړې وې. د خبرې ورو
دا زاودین زخخیل چې د خیبر ایجنسی یو لری پرته سیمه ده او 13 سره هم لګیدلې ده. دلته کې د حکومت پلوه توحید اسلام تنظیم او د وسلوالې ډلې لشکر اسلام ترمنځ نښته شوې ده. ډېره موده وشوه دلته کې د توحید اسلام چې کومه ډله ده دا د حکومت په ملاتړ د غسیمه ساتي او وسلوالو ولکې ته یې نه پرېږدي. تېره شپه په دې سیمه کې لشکر اسلام وسلوالې ډلې په توحید اسلام تنظیم باندې وسلوال برید وکړ. سمدستی ور سره دوه طرفه جګړه پیل شوه چې تر ډیر وخت پورې دوام لرلو او پیو بلې سپکې او درنې وسلې هم استعمال کړې. د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې په دې نښته کې خواوشا 8 کسان وژل شوي دي او 9 پکې جوبل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې د زخخیل توحید اسلام ډلې پکې 2 کسان وژل شوي او 9 جوبل دي او توحید اسلام چې کومه حکومت پلوه ډله دی په خپل هم دا مانی چې موږ نه 2 کسان مړه شوي او 9 جوبل دي. او بیا دې سره سره دوی دغه ادعا کوي چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې نه مو شپږ کسان په موقعه وژلي دي او مړی هم زمونږ په ولکه کې دي. خو چې په دې کله مو کله د لشکر اسلام وسلوالې ډلې یوې سرچینې سره رابطه وشوه نو دوی دا نه منله او وایي وي چې په دې پیښه کې زمونږ څوک نه دي وژل شوي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې د بے پیلټ الوتکو په یو میزایلي برید کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوي دي. نور حال په دغه راپور کې وو.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بے پیلټ الوتکو په یو بل میزایلي برید کې د چارواکو په وینا دوه مشکوک طالب وسلوال وجل شوي دي. چنان سهار وختي د طالب وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوي دي. چارواکی وای د غبری د تحصیل میرعلی حیدر خیل پسیمه کې سحر وختي د شپږو بجې ورسته وشو چې بے پیلوټ الوتکو د طالب وسلوالو پر یو بینجو گاڑی باندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په نخښه شوی گاڑی په مکمله توګه وسوځیدو او ورکناز دوه مشکوک طالب وسلوال هم د منځه لاړل. پسیمه کې موجود د مکیلیدونکو هم مشال ریډیو ته د ټلیفون په کرخه وې چې په دغه برید کې دوه وسلوال وژل شوي دي. دا وژل شو د شناخت په اړه چارواکو او آزاد سرچینو لاس نه دی ویلي. د نوړاندې د امریکایي بے پیلوټ الوتکو لخوا میزایلي برید د تیرې میاشتې پر څلورویشتمه نیټه باندې د تحصیل میرعلی موسیقي سیمه کې شوی و چې د راپورونو تر مخه په دغه برید کې دوه مهم وسلوال ابو آکاش الیراکی او ابو صالح وژل شوي ول.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د پاکستان مذهبی ګوند جماعت اسلامی سیکرټری جنرال لیاقت بلوچ د بلوچ ملت پال مشر سردار اختر منګل لاړخه وړاندې شوی شپږ نکاتی فارمولا یا تګلاره د بلوچستان د مسلې د حل تګلاره بللې او ویلې دي چې پر دغه وړاندیزونو باید عمل درآمد شي. نور حال له کوټې نه د نیاز موسی خیل پر راپور کې.
د جماعت اسلامی پاکستان مرکزی جنرل سیکرټر لیاقت بلوچ په کوټه کې د خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې که د سردار اختر منګل پر وړاندې سوي شپږ نکاتو عمل وسي نو د بلوچستان مسله شپه اسانۍ حل کېدای سي. د زیاته کړه
سردار اختر جان منګل کا پاکستان میں اس وقت آنا
د سردار اختر منګل پاکستان ته راتګ بیا په سپریم کورٹ کې پیښې کونه او وروسته خپل دریس په وضاحت سره پیښونه یو داسې ګام دی چې لوجه د ټول ملک خلکو ته د بلوچستان په مسلو د نور سر خلاصولو موقع ترلاسه شوی.
ان مسائل کو سمجھنے کا مزید موقع ملا.
لیاقت بلوچ زیاته کړه په بلوچستان کې حکومت او سرکاري ادارې په امن ساتلو او بحالولو کې مکمله ناکامه شوی دي.
المناک صورتحال یہ ہے کہ اس لاقانون
غمجنون کی صورتحال داد په دغه نا امنیو او لاقانونیت کی تر ټولو لوی لاس پخپلا د قانون عملی کونکو او حکومتی او سرکاری ادارو دی.
اس میں ملوث ہیں
د ویلو وردا چې بلوچ ملت پال مسر سردار اختر منګل یو سور زمخ کې د بلوچستان مسلې د حل لپاره شپږ نکاتی فارمولا وړاندې کړي او ویلي چې د دغه فارمولا یا تګلاره دی د هغه وخت مشرقي پاکستان یا موجوده بنگلاديش د سیاسي مخکش شیخ مجیب الرحمن له شپږ نکاتو بیل نه وګڼل سي.
اگر ان چھ نکات پر عمل درآمد نہیں ہوتا
کزما پر دغوش پر نکاتو عمل درآمد نہ کیجی نو بیا دا ہل مکوی چھ د بلوچستان خلق با لتا سو سرگڈ ولاڑ سی او دا ہم بیا لا ذہن و باسی چھ د بلوچستان خلق با تا سو سر خبر تکلا تیار سی
لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے.
کیو خواته د جماعت اسلامی مرکزی جنرل سیکرټر او نورو سیاسی مسرانو د سردار اختر منګل شپږ نکاتی فارمولا یو مثبت ګام او د بلوچستان مسلې د هواری لپاره یو تګلاره بللې. خو ولې هلته د پاکستان د کورونا چارو محکمې وزیر رحمان ملک بیا ویلي چې د سردار اختر منګل له اړخه خپله تګلاره د شیخ مجیب الرحمن له تګلارې سره برابرول د ده په وینا یو نامناسبه کار دی. دلته دا د هم یادوي چې د شیخ مجیب الرحمن له شپږ کاتی تګلاری وروسته هم د هغه وخت مشرقي پاکستان ستونزه د هواري خواته نه ولاړه او په کال 1971 کې یا د سیمه د موجوده بنگلاديش په نامه جلا او خپلواکي هیواد جوړ سو.
دا مشال ریډیو دا.
د د کراچۍ پولیسو نږدې دوه هفته وړاندې په دغه ښار کې په یو هندو عبادت خانه د برید په تور کې د نهو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي مذهبي ځایونو ته د سپکاوي د قانون د لاندې لیکل شوی دغه مقدمه کې نه کسان تورن بلل شوي دي، خو تر اوسه د دوی کوم تورن کس په نیولو کې بریالي شوي نه دي. نور حال د ظفر کریمی په راپور کې.
د کراچۍ د ګلشن میمار سیمه ایز پولیس وای د هغو کسانو په ضد یې مقدمه لیکلې کوم چې په سیمه کې د هندو مذهب خلکو د عبادت ځای یا مندر دورانولو هڅه کړې وه. د دغه کیس پلټون کې افسر حنیف مشال رډیو ته ویلي دي چې نومول شوو کسانو د ستمبر په 28 نیټه د هندو ګوټ په سیمه کې واقع د سری کرشنا رام مندر ته ننوتلي وو او د مندر بې حرمتي کړې وه.
نامزد ملزمان جو ہے وہ نو ہے یہ 250
دی وائی پی ایف آئی آر کے نہ کسان نمول شوی دی او په هغه د مذهبي ځایونو د سپکاوي په ضد مقدمه لیکل شوې ده. حمله کوونکو د حمله په وخت په مندر کې ورانه کړي، ځنې مجسمه نسکوري کړي او د یوې مجسمه په غاړه کې پروت د سرو زرو هار یې هم د ځان سره وړې دي. دوی هلته یو هندو عبادت کوونکې وهلې ټکولې او هغه یې جوبل کړي دي. په دغه سیمه کې ډیر شیا څلوي خورونه د هندوانو دي او په خوښه نور سیمه کې مسلمانان میشتي. د هغه په خبره د سیمه هندو مذهب خلکو کې ویره طرحه موجوده ده او هغوی اول خو ایف آی آر لیکلو ته نه وو تیار او اوس د تورونو کسانو په نیولو کې مرسته نه کوي. پولیس وایي د تورونو کسانو د نیولو دپاره یې چاپې وهلې دي، خو تر اوسه یې کوم تورن کس لا هم نه دی نیولی. یاد دي وي د ستمبر په 28 نیټه د اسلام سپیڅلي دین په ضد د جوړ شوي فلم انوسنس آف مسلم د غندلو په موخه د پاکستان حکومت د عشق رسول د ورځې د نمانځلو او عامې چوټۍ اعلان کړی و. په دغه ورځ د پاکستان د نورو ښارونو ترڅنګ په کراچۍ ښار کې هم قهرجنې مظاهرې شوې وې. په دغو مظاهرو کې د پولیس سرتیرو په ګډون په لسګونو مظاهرین وژل شوي او په سلګونو نور جوبل شوي وو. په یادو مظاهرو کې په سرکاري او شخصي جایدادونو، دوکانونو، بینکونو او د مذهبي لګکیو په عبادت ځایونو هم حمله شوې وې. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي وي کوس
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تیر ورځ د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی په یو ځانګړي امنیتي اداره کې پریکړه وکړه چې که بیا د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان پر خاوره برید وشو نو دوی به ورته ځواب ورکړي. په دې اړه نور حال د ننګرهار شاه محمود شینواری راکړي.
د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی پریکړه کړې چې د پاکستان حکومت له لوري د افغانستان پر خاوره د بریدونو ځواب ورکوي. د والی وین احمد زی عبدالزی په یو خبري ناسته کې وویل چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار د مومندو قومي مشرانو خپلې هغه ستونزې چې مشران یې په پېښور کې د پاکستان حکومت لخوا ګواښل کېږي او د لالپورې او ګوشتې ولسوالیو په ځینو سیمو د پاکستان حکومت لخوا پرې راکټي بریدونه کېږي شریکې کړې. نوموړی وایي د همدې ستونزې د حل په موخه د ننګرهار والی په یوې ځانګړې امنیتي جلسې کې پریکړه کړې چې که د پاکستان حکومت لوري په افغان خوره برید وشي نو ولسونه او افغان امنیتي ځواکونه به ځواب ورکړي.
پریکړه شوی ک چیري د پاکستان د ملیشو لخوا نه بیا ځلی په خپل سر سیمایزو مشرانو ته داسې غوښنه کیږي ولسونه او افغان امنیتي ځواکونه به په ګډه د هغه ځین نه چې په افغان خوره بریدونه کیږي دوی به هم ورته ځواب وي.
عبدالعزیز یتوی چې ولایتي ادارې د سنځ د امنیت له شورا سره هم شریکه کړې ده او د دې په خاطر چې ډیپلوماټیک لارې خپل کړې وي د پاکستان سیاسي نمندګۍ ته هم خبر ورکړی دی. د عبدالعزیز په خبره والی په تورخم کې د همغږۍ له مرکز نه هم غوښتي چې دا مسله باید وڅېړل شي.
بیا هم د دې غوښتنه کوي چې په تورخم کې د خیبر د هماهنګۍ کوم مرکز شتون لري چې پکې د ایساب ځواکونو نمایندګان، افغان امنیتي ځواکونو نمایندګان او د پاکستان امنیتي ځواکونو نمایندګان وزیت لري پکې ناسوي. دغه ډول مسایل باید هلته شریک شي، لاغې نه وروسته یو مشترک تصمیم باید ونیول شي.
په ورته وخت کې په جلال آباد کې د مومندو قومي شورا هم غونډه کړې وه او له افغان دولت او په افغانستان کې له میشتو ایساب ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دې ستونزې حل دې پیدا کړي. په یاده غونډه کې په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي او د مومندو قومي مشر فریدون مومند وویل چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا په پېښور کې د مومندو قومي مشران په دې ګواښلي چې تاسې خپلې سیمې پرېږدئ چې موږ هلته عملیات ترسره کوو.
پرون ورځ هم زمونږ یو تعداد مشران چې په پاکستان کې وو او هلته د هغه مشرانو سره چې په پېښور کې اوسیږي او د هغوی سره د نږدې نه لیدل، هلته بیا هم د پاکستاني چارواکو مسؤلینو لخوا ورته ویل شوي چې موږ به تاسو ته د پاکستان سرحد خلاص کړو، تاسې ټول په یو اتفاق او یو ځای او په یوه ورځ باندې د پاکستان طرف ته کډې وکړي او موږ به دلته کیمپ درکو او موږ به درته ځای درکو، او که تاسو دا کار ونه کړئ نو بیا به په دې پښیمانه استئ او سرحد به هم موږ ستاسو په مخ تړو او بمبار به هم په تاسو کوو.
باید وویل شي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د ګوشتې په ولسوالۍ کې د ګوشتې او لالپور ولسوالۍ په سلګونو قومي مشرانو غونډه کړې وه او په دغه غونډه کې ویل شوي وو چې په تېرو دوو اونیو کې له ګوشتې ولسوالۍ نه د پاکستان حکومت د بریدونو له امله په زرګونو کورنۍ نورو ځایونو ته بې ځایه شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په اتویشت منټه کم دوو بجو،
زما کور زما کلی
په پاو کم دریو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتویشت منټه کم سلورو بجو،
تا ترا
په او منټه د پاسا سلورو بجو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سټریټیجک الائنس په اړه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او مشرانو لخوا بحثونه روان دي. په دغه اړه باندې له کابل د رحمت الله افغان راپور ته وګورو.
له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مسله د افغانستان په ملي شورا او د سیاسي ګوندونو په منځ کې د بحثونو په یو توده مسله ګرځېدلې ده چې ځینو وکیلانو او ګوندونو ورسره مخالفت اعلان کړی دی. خو د افغانستان د حق او عدالت ګوند یا تړون د دواړو هیوادونو په ګټه بولي او زیاتوي چې باید له پاکستان سره له مخکې دارنګه یو تړون شوی وای. د دې ګوند وین حمیدالله فاروقی د یک شنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې تړون محتویات باید په ډیر دقت او له بیلابیلو خو سره په سلا مشورو برابر شي.
د مقاول تقاضا د افغانستان حکومت او چارواکو نه ده چې دا مسله باید د افغانستان د ولس تر مشورې لاندې باید انجام شي. هغه غوښتنه چې د افغانستان د ولس غوښتنه دي هغه باید په دې توافقنامه کې باید پلی شي او په مشخصاتو کې د مقاول توقع ده چې دغه حملات نظامی د پاکستان چې اوس متاسفانه د افغانستان په خاوره باندې د موږ پرځښتو باندې یو تجاوز ده او د موږ سریح دشمنی ده دا باید متوقف شي.
له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون مسله څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په هیڅ کې د برېټانیا، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې مطرح شوه. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي اعلامیې کې ویل سوي دي چې یا تړون به د 2013 کال تر پای لاسلیک ته چمتو شي. د شنبې پر ورځ د افغانستان پولیسي جرګه کې یو شمېر وکیلانو د دغه تړون له لاسلیک کېدو سره مخالفت وښود او ویل پاکستان باید لومړی د افغانستان په وړاندې دوه ګونی سیاست پای ته ورسوي. د حکومت یو سیاسي مخالف ډلې ملي ائتلاف هم ورسره مخالفت خود لیدې. د افغانستان د حق او عدالت ګوند له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون له لاسلیک کېدو نه د ملاتړ ترڅنګ د یک شنبې پر ورځ په ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د راکټي حملو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه هم وکړه. بلخوا د حق او عدالت ګوند افغانستان باندې د پاکستان راکټي بریدونه وغندل او دغه بریدونه ملي حاکمیت باندې بربند تیری وباله. ښاغلی فاروقی په دې اړه وویل
د حق او عدالت ګوند د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سرحدي ولایتونو باندې پراخ راکټي بریدونه په ډاګه اعلانوي چې د سرحد لاخوا نه راکټي بریدونه د افغانستان په خاورې باندې ښکاره یرغل، بربند دښمنی او په ملي حاکمیت باندې تیری دی. موږ غندو.
د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو مسله نیویارک ته د جمهوری سامت کرزي د وروستي سفر د اجنډا یو مهمه مسله وه. چارواکو جمهوری سامت کرزي له پاکستان او برېټانیا سره په اړخیزه غونډه کې دا مسله راپورته کړي. تر دې مخکې هم د افغانستان جمهوریت ملي امنیت په شورا کې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په اړه شکایتونه کړي وو، خو تر اوسه څرګندنه ده چې د افغان دولت دغه ډیپلوماټیکي هلې ځلې به نتیجه ورکړي او کنه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینا پسته په ډیستریټ
کې هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي روان کال په افغانستان کې 250 بهر ملکی سرتیری وژل شوي چې پکې نیمایي شمیره د امریکایي سرتیرو ده. راپور کې لیکل شوی په افغانستان کې د افغان ځواکونو لخوا په بریدونو کې نه صرف بهر ملکی سرتیری بلکې افغان فوجیان په خپل هم په نخه کیږي. دغه راپور مهم ټکی د انیسا اجمل نور.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي د افغان ځواکونو او یا د داسې وسلوالو لخوا چې د افغان پوست په جامه کې بي په روان کال کې د 500 نه زیات بهر ملکی سرتیري وجلی دي چې د اتحادي او افغان ځواکونو ترمنځ باور کم کړي. لیکوال د یو افغان پوځي حبیب الله حیار لخلی لیکي په دې بریدونو کې نه صرف بهر ملکی سرتیري بلکې افغان پوځیان هم په نخه کیږي. حیار وایي کله کله داسې فکر کوي چې دا څنګه حالات جوړ شوي چې یو مسلمان په بل مسلمان اعتبار نشي کولی. ایسوسیټډ پریس لیکي د امریکا په مشرق کې اتحادي ځواکونه وایي د خالی پروس د ناټو یو ټیکهدار د افغان ځواکونو لخوا په برید کې وژل شو. خبریا جانس لیکي د امریکا پوځ هم پر دې بریدونو د سخت غصې اظهار کړی. اجانس په افغانستان کې د امریکایي اتحادي ځواکونو د ګډ کمانډان جنرال جان ایلن لخلیلی کې مونږ د دې کمپاین لپاره د ډیرو قربانو لپاره تیار وو خو مونږ دا نه غوښتل چې د دې لپاره دی وجل شو. مقاله لیکي روان کال په افغانستان کې تقریبا 250 بهر ملکی سرتیري وجل شوي چې پکې نیمایي شمیره د امریکایي سرتیرو ده. بلخو افغان حکومت د خپلو پوځیانو د وجلو شمیره نه د پټاګه کړي خو ایسوسیټډ پریس ته د امریکایي پوځ لخوا د ترلاسه شوو شمیرو تر مخه د روان کال تر اگست میاشت پورې د افغان ځواکونو لخوا 350 افغان ځواکونه وجل شوي دي او دغه سی بیا د 2000 کال راهیسې تر دې دمه 135 افغان پولیس او پوځیان د دننی بریدونو له امله وجل شوي. د ناټو تر مخه 119 بهر ملکی سرتیري د 2000 کال راهیسې وجل شوي. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس کی د افغان ځواکونو لخوا په بهر ملکی سرتیرو د برید د مخنیوي لپاره امریکایي پوځیانو د روان کال په پیل کې 1000 افغان پولیس ته روزنه ورکول هم ادربلې او امریکایي چارواکو په دې رستیو کې خپل سرتیرو ته هر وخت د درنې وسلې لزان سره د ګرځولو حکم هم ورکړی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جرمنی شپیگل مجلې یو راپور خپور کړی دی چې پکې د جرمنی د استخباراتو چارواکو په افغانستان کې د قراری او ثبات په اړه خپلې اندېښنې ښودلې دي. دغه راپور مهم ټکی د اجمل ان اورو.
په هغه څېړنه کې چې د جرمني شپیگل مجلې د یکشنبه پورس خبره کړې د جرمني د استخباراتو په حواله په افغانستان کې د ثبات دراتلونکو په اړه اندېښنه ښودل شوې. دا راپور چې سرلیک دی تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان د حالاتو اټکل پکې د جرمني د استخباراتي سرچینو په حواله ویل شوی. امنیتي وضعیت به ترنګلی شي او همدارنګه د دې تمه هم شته چې پر بهرنیو ځواکونو به په روانو بریدونو کې زیاتوالی راشي. د فرانسې خبری ایجنس د جرمني د استخباراتو یا بی ان ډی د دې تحلیل په حواله وایي چې د افغانستان څخه تر 2014 میلادي کال پورې د پلان شوی وطن سره سم چې جګړیز بهرني سرتیري له افغانستان څخه ووزي بیا به هم په دې هیواد کې د 15 بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل ضروري وي چې ډیر به یې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره وي. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو بهرني سرتیري به په ځینو مواردو کې اړ وي چې د محاربوي سرتیرو په توګه ماموریت ترسره کړي او اړ به وي چې د تروریزم سره د جګړې لپاره د ځانګړو عملیاتو ځواکونه ووسی. جرمني په افغانستان کې د 2900 سرتیرو په لرلو سره له امریکا او برتانیا وروسته د ایساف په ځواکونو کې د سرتیرو د شمیر له پلوه دریم هیواد دی. د شپیگل مجله وایي چې د جرمني استخباراتي ادارې په دې ریپورت کې همدارنګه د ولسمشر حامد کرزي پر حکومت هم سخت انتقادونه کړي او وړاندوینه کړي چې په افغان حکومت کې به اداري درغلې خپلوي پالنه او په حکومتي چارو کې د ځینو خلکو نفوذ همداسې دوام پیدا کړي. د جرمني استخبارات پر لویدیځ ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو اټکل په داسې حال کې کوي چې د یکشنبه په ورځ لویدیځو رسنیو ویل په میدان وردګو کې د افغان ملي اردو سره په نښته کې د یو امریکایي سرتیري په وژل کېدو په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر 2000 تنو ته ورسید. په دې نښته کې چې افغان چارواکو یې سبب د دواړو خواوو ترمنځ ناسم پوهاوی بللی دی، درې افغان سرتیري او یو بل امریکایي قراردادي هم وژل شوي دي. ائتلافي ځواکونو لومړی د دې پیښې په اړه ویلي چې دا برید د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو د لړۍ په ترڅ کې شوی خو وروسته په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د قمندانۍ مرستیال جنرال ادرین براډ شاو وویل داسې ښکاري چې د مخالف وسلوالو لخوا ډزې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ د ناسم پوهاوي سبب شوي او دا پیښه رامنځته شوې ده.
تاتره د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر
اور دن گدرن شیبیلا په پختونخوا کې د سحر لسنی بجې کېدون کې دی د انیس اجمل لبا مهم خبرونه او د خبرونو رستو برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کو زمونږ اونې ځخ پرونه ستونزې او سرکار به هم اورې خړومبې خبرونه
خیبر ایجنسی کې د توحید اسلام تنظیم او وسلوالی ډلې لشکر اسلام ترمنځ په نښته کې اته کسان وجلی شوي دي. د شمالي وزیرستان په امیر علی کې نن سهار ډرون برید شوی چې پکې دوه وسلوال وجلی شوي دي. د کراچۍ پولیسو په دغه ښار کې د هندوانو په عبادتګاه د ترسره شوې حملې پر ضد مقدمه لیکلې. په میدان وردګ ولایت کې د یو امریکایي سرتېري په وجل کېدو سره په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د وجل شوو امریکایي سرتېرو شمېر 2000 ته رسېدلې. د عراق په مختلفو ښارونو او ښارګوټو کې د بمي چاودنو له امله لږ تر لږه 23 تنه وجلی شوي او تر سلو زیات شوبل دي. د جارجیا خلک نن د نوې پارلمان لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. د ترکی وزیر اعظم ویلي په هیواد کې د کوزی کودتاګانو دوره تیره شوې او ترکی دا مهال د نورو اسلامي هیوادونو لپاره یو مثال دی. او د نړیوال شل اووریز کرکټ کپ سپر 8 مرحله کې هند پاکستان ته په اتو وکټو سره ماتې ورکړه.
مهم خبرونه مورد اوزان خبرو چې د پاکستان مطبوعات سلی کړی دی. له اسلام آباد احمد الله راپورټ وغوښت.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د بلوچستان په مسلو نه صرف په عدلیه کې بحث کیږي بلکې سیاسي حلقو کې هم دا یو عام بحث جوړ شوی دی. ادارې مخ کې لیکي چې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر منګل ویلي دي چې تر څو پورې د بيدرک خلکو او هدفي وژنو ذمہوارانو ته سزا نه ملاويږي تر هغه پورې حالات په معمول کې نشیرات للی. اداریه وایي چې د حالاتو پر رڼا کې که د بلوچستان د صورتحال جایزه واخیستې شي نو د بلوچ اولس ډېرې مسلې نه صرف جایزې دي بلکې سنجیده غور پرې هم کېدی شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان حکمرانانو له پکار دي چې د بلوچستان د مسلو جاج واخلي او د بلوچ اولس جایز شکایتونه دې ختم کړی شي نو داسې به ممکنه شي چې په صوبه کې به امن راشي. وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې کم عمرۍ کې د ماشومانو څخه درون کار اخستل یا د کم عمر په ماشومانو مزدوري کول د چایلډ لیبر قوانینو په ضد عمل دی. خو د پاکستان لری پرتو میداني او غریزي سیمو یا ښاریو علاقو جایزه که واخستل شي نو سرګند به شي چې په ښاري علاقو کې په هوټلو دوکانونو مستریخانو او د ګاډو اډو کې ماشومان مزدوري کوي نو بلخوا په کلیوالو سیمو او بانډو کې ماشومان د ګنو وټونو ته لیږلی شي هلته پرې ګني سپینولی شي پترې پرې غونډولی شي پاندونه پرې کولی شي یا دارنګ اوړي کې د غنمو لو ګېډۍ او ترېشرې پرې کولی شي. ادارې لیکي چې موجوده وخت کې که یو خوا د ملک او صوبې په هر ښار کې اوس هم ډېر ماشومان داسې لیدل کېږي چې هغوی څخه په کم عمرۍ کې مشقت اخستل کېږي نو بلخوا دا خبره هم ښکاره ده چې اوس د اولس اکثریت او حکومت هم دا احساس د نور کله نه زیات کوي چې په څه ناڅه طریقه کم عمرۍ کې د ماشومانو مشقت له منځه یوړل شي چې د ستاینې وړ خبره ده. اداریه په اخیره کې لیکي چې د موجوده وخت غوښتنه دا ده چې په هر صورت کې ماشومانو ته ښه او مکمل تعلیم ورکړی شي ځکه چې همدا یوه لاره ده د کومې په عملي کېدو چې زموږ نننی ماشومان سبا د درنو قامي او ملکي ذمواریو ترسره کولو جوګه کېدی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په پېښور کې غلا او ډاکو په وارداتونو کې اضافه شوې ده او پولیس دې وارداتونو مخنیوي کې په مکمله توګه ناکام ښکاري. ادارې لیکي چې پېښور ښار کې ځای په ځای پولیس چوکۍ او ناکې لګولې شوې دي خو د دې باوجود غلا او ډاکو وارداتونو کې کمی په ځای زیاتوالی راغلی دی نو دې نه دا خبره واضحه ده چې د پولیس عملې په خوښه دا وارداتونه کېږي.
اے ایف پی خبری ایجنسی د یو پاکستانی پولیس چارواکی په حواله لیکي د کراچۍ په هندو ګوټ سیمه کې چې کومو کسانو د هندوانو عبادت گاه ورانه کړې د هغوی خلاف د مذهب د سپکاوي لاندې مقدمه درج کړې شوې ده. دغه پیښه د ستمبر په 28 نیټه په هغه ورځ رامنځته شوې وه چې په ټول هیواد کې د عشق رسول ورځ نمانځل کېدله. اے ایف پی د پولیس افسر محمد حنیف د خلیلی کی په دغه ورځ ځنې قهرجن مظاهرین د یو مولا په مشرۍ کې دغه مندر ته ورغلل او دغلته کې موجود بوتان او نور مذهبي نخې نښانې یې تباه کړې. هلته یو هندو مشر مهاراج وایي چې مظاهرین د مندر نه وروسته د هغه کور ته ورغلل او هلته نه یې ټول قیمتي سامان اوچت کړی دی. اے ایف پی لکی وقت په وخت پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په قانون د هیواد دننه او بهر نیوکه کیږي چې زیاتره په غلطه توګه استعمالول شي، خو په دې ورستیو کې په دروغه په یو ایسای جنای د مذهب د سپکاوي تور لګونکو مولاد د قانون ښکار شوه، او دا اوس د هندو مذهب په سپکاوي کې د تورونو خلکو خلاف مقدمه درج کړی شوې ده. د دې جرم لاندې ملزمانو ته زیات نه زیات د لسو کالو د قید سزا کېدلی شي. بلخوا ډان روز پاڼه خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په یو لس کلن جنگ کې د امریکا خوا او شاد 2000 پوځیان وجل شوی چې زیاتره یې په دې ورستیو میاشتو کې وجل شوی دي. په دې کې ځنې هغه هم شامل دي چې د افغان پوځیانو لخوا په نخښه کړی شوی دي. د ورځپاڼې په وینا نیټو او امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې د افغان ځواکونو تربیت او هغوی سره مرستې وکړي، خو په داسې حال کې چې ځینې افغان پوځیان خپل ملګري بهرني پوځیان وژني، آیا دغه مشن به ترسره شي؟ بلخوا ورځپاڼه د بیلابیلو سرچینو لخوا افغانستان کې د وجل شوو بهرني پوځیانو شمیره جدا جدا ښایي. دا راز دغه هیواد کې د وجل شوو ولسی خلکو شمیر لا نور ګران دی. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د امریکا صدر د 2014 کال پورې د افغانستان نه د پوځونو د وستلو ژمنه کړې، خو اوس هم دغه هیواد کې اوسطن هر ورځ یو بهرنی پوځي وجل کیږي. تر دې دمه 3000 امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستانه شوي دي، خو اوس هم 8000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې دي، او ځنې به یې د 2014 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د تربیت لپاره پاتې کیږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اردوونکو مشال لیډو ته غوږی او تاسو د پاره د واشنگټن پوسټ ورسپانه د یو مقاله مهم ټکی چې په امریکا کې د روانو سیاسي حالو زلو او پر روانو ټول ټاکنو کې د لسمشر اوباما د پالیسو پاړه باندې دي. دغه مقاله مهم ټکی د فرخنده وزیر نور
واشنگتن پوسټ لیکي په امریکا کې د راروانو ولسمشرۍ د انتخاباتو لوجه د اوباما انتظامیه د نورو مسلو اړخته پام نه کوي. لیکوال ډیوډ اګنیشیس وای د تیر اتوار په ورځ یو مرکه کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد دا ویلی وو دوی هم غواړي په ځینو مهمو مسلو باید د امریکا او غرب سره خبرې وکړي، خو اوباما د راروانو انتخاباتو لوجه نورو مسلو ته پام نه کوي. په امریکا کې ووټرو ته د شپږو هفتو نه کم مودې پاتې شوی او د اوباما صدرتی کمپین هم روان دی، خو د بهرنو چارو په اړه د هغه په پالیسۍ نیوکه رامنځته کېدای شي او په موجوده حالاتو کې د اوباما انتظامی لخوا په دې خبرې هم کم کیږي. لیکوال وایي د اسخکاری د ایران په اړه هم ولسمشر اوباما سه پالیسۍ نه لري او باید هغه داسې مسلو ته پاملرنه وکړي ځکه چې دا په روانو وټنو کې د هغه کمزوري هم جوړېدای شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم اسخکاری لکه د ایران د شخړې په اړه به په موجوده حالاتو کې غلې پاتې شي تر څو په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې سرته نوي رسیدلي او سپینه ماڼۍ هم لکه چې داسې غواړي. ورسپانه لیکي امریکا د مصر سره د اقتصادي مرستو اعلان کړی، خو د انتخاباتو په کمپین کې په دغه هیڅ خبرې ونه شولې. نه پکې د شام د جګړې او د یمن د شخړې په اړه څه مخې ته راغلل. اوباما د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې په خپل وینا کې تلي بیا او نورو عرب هیوادونو ذکر وک، خو د هغه په صدارتی کمپین کې په دې خبرو لږ بحثونه کیږي. د القاعده د مشر اسامه بن لادن وجنه که یو خوا د اوباما په ګټه زی، نو بل خوا د دغه ډلې د موجوده مشر ایمن الزواهری د نوې تګلارې په اړه هم ریپورټونه دي، او بیا په عرب هیوادونو کې د دغه ډلې نوې پالیسی هم په نظر راځي. خو کوچیرې د امریکایي چارواکو نه په موجوده وخت کې د القاعده د نوې مشر په اړه پوښتنه وشي، نو هیڅ ځواب نه ورکړل کیږي. لیکوال وای په ډیرو بهرنیو مسلو د اوباما لخوا څه نه ویل کېدای شي، هغه په راروان نو انتخاباتو کې بریالی کړی، خو ولسمشر اوباما خپل ولس په دې اړه د بحث کولو او څاوریدلو نه محروم ک.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
د ماکی یو کړی اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. او ستاسو د پاره کلتوري راپور اوریدونکو نن د پښتو ژبې د نوموړې سندرغاړې ګلنار بیګم ولسم تلین عنوان زده کیږي. د ګلنار بیګم د جون او فن پاړه د مشال ریډیو د همکار دغه راپور ته وګدو چې په یو سندر سره پیلېږي.
دا آواز د پښتو موسیقي مشهوره سندرغاړې ګلنار بیګم دی چې د دې د ذکر بغیر د پښتو موسیقي تاریخ نیمګڼې ګڼلې شي. نن دا ګلنار بیګم ولسم تلین یعنی د مړونې ورځ مانځلې شي. نوموړی په کال 1995 کې د اکتوبر میاشتې په اوله نیټه د اوږدې ناروغۍ نه پس سهار وختي 3 بجې د دې فني دنیا څخه کوچ وکړو او د بنو ترنګ قبرستان کې خاورې ته وسپارلې شوه. سندره خاموشه او ساز چوپ شو. په وارثانو کې د دې درې لوڼه او 3 بچي پاتې شوي دي. د ګلنار بیګم اصلي نامه شیرینه و چې په کال 1942 کې په پېښور کې زیږیدلې او لویه شوې وه. په کام مومند خوږه خېله وه او د پلار نامه یې ګل محمد و. وروسته بیا د ګلنار بیګم واده په بنو کې د عبیدالله عرف دلاور سره وشو چې د هغې ځاینه یې بیا د پښتو موسیقي باقاعده آغاز وکړو. د پښتو موسیقي په ډېر زوړ تاریخ کې یوه نامه د ګلنار بیګم هم دی چا چې خپل فني ژوند باقاعده تسلسل ته د بنو محله آریا سماج یو داسې ځای څخه دوام ورکو چرته چې د زنانه د فن دنیا ته راتګ ډېر ګران ښکاري. د ګلنار بیګم اوله سندره چې په ریډیو پاکستان باندې نشر شوه د کړکړ مزل د برما وایستما. نوموړی خپل اولنې پښتو فلم د رخیبر دپاره سوپر هیټ سندره نن په دې حجره کې خوشحالي د اسارودونه دی ریکارډ کړې وه. د جوان اخیرانه فلم یې جمعه خان دی چې په 8 اپریل کال 1993 کې جوړ شوی دی او د دغه فلم د پاره یې اخیرانه سندره د ته چې زه نو روح زما در سره زینه ریکارډ کړی و. ګلنار بیګم په خپل فنی جوان کې ګڼ شمیر پښتو فلمونو د پاره سندرې ویلې دي چې په سوپر هیټ فلمونو کې لکه دره خیبر، دیدن، اوربل، خانه بدوش، د پښتون توره او داسې نور شامل دي. د پښتو سوپر هیټ سندرو کې یوه د ګلنار بیګم د فلم باز او شاباز لپاره ریکارډ کړې شوې سندره تما چې د خکلو د دیدار کړې ځان به هسې خوار کړې شامله ده. ګلنار بیګم هم لکه د لتا منګیشکر او ملکه ترنم نورجهان غوندې په ملکه کوهسار خطاب لمانځلې شوې ده چې دا خطاب غوی ته مشهور شاعر، ادیب او دانشور پروفیسر پریشان خټک د نېشنل فلم ایوارډ په موقع باندې ورکړی و. کله مو چې د ریډیو پاکستان په خوانی ډایرکټر او د پاکستان الکترانیک میډیا ریګولریټی اتارټی یعنی پیم راغړی نثار محمد خان د نوموړي د ژوند او فن په اړه وپوښتل چې د ده زیاتره لیکلې شوي فلمونو کې ګلنار بیګم سندرې ویلې دي. نو دوی مشال ریډیو ته وایي
زما د پښتو د کلچر موسیقي کای په والا باندې کوم حصہ ده پکې نو کاږي کز ګلنار بیګم چنل لري کوم نو شاید چې دغه ځای یو خالی ځای بیا پاتې کیږي. نو د ګلنار بیګم دومره زیات اهمیت ته چې رشمه پیړای یا دا پیړای چې کوم زم روانه ده تقریبا د ریټولو د سورونو چې کوم دی په وګونو کې اوسم ګرځي او دی با چې ریډیو تر اطلاوم بورقا مخپټ هغه وی چې فلم لا په ګان ریک سندر ریکارډ کوم دوه پنځوس فلمونه درې پنځوس مالکلی دي خو په دې کې چې کوم زیات تر دې کنه خیال محمد او ګلنار بیګم باړولا دینه بغیر په پته نشته چې رفیق شینواری او ما ته وی چې دا دواړه پکې موږ وانه چې نو فلم باندې ګوره نو هغه پکې ګلنار بیگم د ټولو نه زیات نمایا
د بنو سره تعلق لرون کې د پښتو ژبې یو بل مشهور شاعر ادیب غزی سیال چې زیاتره لیکل شوی سندرې ګلنار بیگم په خپل آواز کې ویلې دي وایي چې ګلنار بیگم به تل د پښتنو په زړونو کې ژوندې وي
موسیقي هر صنف شه دی اواز ښکلا ورکړي ده خواکا غزل دا سندرا دا لب دا بدل دا مشریز دا خود دے پخپل آواز سے امانتا میزا تا دا موسیقی رسولی دا وچی دی میزا پزری سے نناشتا و گلنار بیگم مڑا ندو گلنار بیگم ہمیشہ جان دی دا
دا پختو جبی دا غلی کوالان او ادیبان وای چه کسا هم گلنار بیگم نن زمونگ تر منزا موجودا ندا خود اخپل خو گاواز پا بنیاد نموڑ دا خلکو پا زرونو که موجودا دا او دا پختو جبی چه یو ویون که او ابردون که جواندی وی گلنار بیگم با هم جواندی وی
دا گلنار بیگم پا جوان دا فن باندی زمونگ دا همکار راپورتا سورده اس وقت شوید زمونگ دا ونیز خبرون استوندی و سرکار دا خبرون مجید بابر رولنده که
اوریدون کو مشال ریڈیو تا ہر کل راشی په ونی د خبرونه ستونځ او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر سلامونه ومني د پیښور خار ځنی هغه تاریخي ودانه او محله دا محل د مینځ تلو پر حال کې دي درغون پوهان وای چې دغه ودانه او بازارونه خوندیونه ساتل شول نو دا به راتلونکي کل لپاره یو لوی تاریخي سانحه وي دغه ودانه دومره زړې شوې دي چې پکې میشت خلک د مرګ ګواښ سره مخ دي په بارانونو او موسمی ناورینونو کې تر دا مهال د دغو ودانو د راغورځېدو له امله لسګونه کسان وژل شوي دي همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده
سرکاری طور الگی محفوظ کریم دی اس سے کم کورونا خلق ورکولم نہ واڑی بلم پکی اسے دل واڑی
د پیښور خار د تاریخي ودانو او بازارونو په اړه زموږ همکار اسرارتل دا راپور برابر کړی دی
پیښور چې د یو شمېر لرغوني اثارو کور او مرکز دی په خپل سینه داسې ودانۍ لري چې سر یې سلګونه کاله زوړ تاریخ سره لګي هر څوک ډېر داسې ځایونه ودانۍ او اثار دولت خوندي کړي ولې نن هم ډېرې داسې شخصي ودانۍ شته چې ولس پکې ژوند کوي خو ورته د دولت او قدیمو اثارو د اړوند ادارو د پام نه کولو له امله کپورو کېدو دي نو بلخوا د ځاني زیان سبب ګرځي همدغسې یو مالا په پیښور ښار کې د سیټیانو مالا ده چې حالت یې خراب دی او خلک پکې په کمو کرایو ژوند کوي تیر باران کې د دغه مالې یو ودانۍ پریوتو له امله د یو کور 15 تنان مړه شوي دي د مالې د نورو کورونو دیوالونه راسته شوي چې خلک ترې په کډه کولو مجبور دي او سره د غربت د وجې د مرګ په دغه کومه کې په ژوند کولو مجبور دي د یادې پیښې او د مالې د خراب حالت په اړه مشال ریډیو ته یو تن وایي
دمانم نومان جی دلته پیدا شوی ما جی کمی مرچ دینم ملاج گل دی دی تھڑے 10 پورے روٹے روڑو دان تھلا یا گٹین کے باران بمادہ بمادہ چالی شو دی کور کے لرگے لگو لو لرگے لگو لو ما دلتا نہ ما لرگے ورتل چت کڑو دلتا لا نو دبیا کور تلا نو سینگ سنگ یا نہ شوی تے ایک دم گوبل شوی تو بس کسان پگے واغ شوی مون تو ہم خطرہ شد مو ڈیر کور کچا دے مون گا پون ناڑ والتا کرایا پوس کولو 7000 روپے مون گا سو کو غریبان یو
د سیٹیانو د محلے اکرام او گل محمد خپل حال دا سے تذکرہ کو
اور اس پہ
خوراک پیسے بچر تلا آخر کے بعد پاتے کنڈ رات ہو ٹینٹو نہ ہو لگا کے بہت سی
د سیټیانو په دغه تاریخي مال کې یو زنانه د تیرو شپېتو کالونه ژوند کوي. نن د دغلتنا د کډوړو په سوال وایي چې دوی د خوراک پیسې هم نه لري.
مشکلات یې ما خام له دوه روپو آمدن نشته دي. کورم نشته څه وکړو؟ کله ځکه زمیله او شوړي زوبانو په دغه شپېته کال خو بم کیږي. بس موږ سره غخې ګړو کینسو خوراک مارا کرا سره سره شغلونه کړی دي شور کاولي.
ما نامه میسه جمشید او مونږ اوس دې ټایم کې بلخه کړ دا چا کری او لګیای دا واقع شوی دا شپې ټایم کې شوی دی. مونږ ټول هغه وخت ودو چې دا یو لس نیمه بجې دا واقع شوی دا او اسم نه ښکارا کېده. ډېر په بد حالات باندې خلکو دې مالې نه کسان وې جزه ګانې خو نشته خو چا کری او کې و مجبوری دا لاس دا ټول به بس خپل خپلوانو کرے بزی اوس خو چا سره و پیشګیانې نه چا سره بس مسلې
د یاد محلې د اوسیدونکو بے وسۍ او مجبورۍ په خپل ځای. خو یو خواکه دغه لرغونی آثار پاملرنه غواړي، نو بل خو د پیښور د لرغونی آثارو د سانګې رئیس شانزر خان وایي چې د لړکی دوی ډیر کار کوي لګیا دي او یو کور یې پکې قیمتن اغست هم دی.
سړی محلله په پیښور کې دا ډیر قیمتي زمینی دي، شاهکار کورونه دي، دا ټول چیزې دي دا تیار نشتی. لیکن یو حکومت خبر پښتون پاک قیمتن اغست دی یو نیم کروڑ نه دوه لکه پاسا هغه دا اغست دی او دا اوس کې کومه کوشش جاری ده حکومت څنګه انکار نه کوي. خو یو طریقه کار دی
د صوبایي حکومت او د لرغونی آثارو صوبایي څنګه وایي چې دغلته شاوخوا دیار لسکورونه ولې د ځایي خلکو په وینا د دغه تاریخي ودانو شمیره د 50 او 90 ترمنځ ده چې په ډیر خراب حالت کې دي. باید دولت د دغه آثارو په سنبالولو د پیښور تاریخي او تهذیبي اهمیت له لاسه ورنکي او دا شان بے ځایه د انساني زیانونو مخه هم ونیسي.
دا چې د پیښور ښار دغه ودانۍ څومره تاریخي ارزښت لري او د دې خوندي کول ولې ضروری دي، لرغون پوها ډاکټر سمد راته د دې پوښتنو جواب سپدې ټکو راکړو.
دا په ساوث ایشیا کې په جنوبی ایشیا کې ډېر کم فارونه داسې سره وال سیټي وي انګریزي کې جواز سیټي وي د پښتو کې. دا د زړې زمانې کې د جنګونو د وجنه نو خلکو د بچانان چې کوم هغه زړې زمانې خلک چې کوم هغه د ښار نه دیوار چاپیرا ګولو چې د دې پکې روټي دی وجنه چې بهر نه حمله اور راځي نو هغه خار دروازے بند چھینوں نے نکی کو سیکیور بھی نو دو کے یوم موند دوڑو یو دا سے خار ہو جہاں پیندو گر اچانا دوڑ خار ہو دنے نوا پا لاہور کے دا سی اوخو لاہور کے وزا سے بلکل سا آثار مشتری سے دیوار خکا رکی گی او ملتان کے دا سی دو زینو تنو نکو پشاور واحد یو دا سے زیدہ تا دی جنوبی ایشتے کسی اگر کے دا وال دا سیٹی وال چی منگ ورتو دا اوسم خکاری دیر زینو کے او گیتو نم لکن دول ازار گیتو نم اوسم شتری دا تاریخی اہمیت دیر زیاد لگی او دا پکار دا زمان کو خیال مداوی سے دے بنے بالکل دا یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سوسائٹ بن رہا سی دا پورا شہر او دا دینے میں کفاتی سے دیکھ صرف بلڈنگ نو خبر نہ میر دیر زیاد کاروں جب تک لگا ہوں نرمن چکم دے زڑے زمانے وہ اوسم پشاور خار کی نن آغا اوسم مگا زڑ کاروں اوسم کی کاریگران سی جی او اگو تو سر پرستی نشتا یا اور فائدہ نشتا نہ اور اس طرح ختمی کی لگے دی نو خپل کاروبار نو درجے دی خپل بچو بنیا ہنر نز دی کی نو ختمی کی.
ڈاکٹر صاحب تاسو ویل چدا پکار دا چ د ملګرو ملتونو د کلچر د خوندی حکم اداره د یونیسکو هغه ته باید نو دغه ادارې ته د دې خار په اړه باندې د اهمیت نه دی معلوم که چارواکي ورته نه دی ویلي د دې څه وجه ده چې د هغوی تر اوسه پورې دغه خار په خپلو خوندي ځایونو کې نه دی اغېستی؟
زمونږ د کانفرنس چې کوم د ریډیسکورینګ د سلک روټ د شهر ایریشن چې کوم د اووم تاریخ باندې په سپتمبر د اووم تاریخ باندې ختم شو. درې ورځې کانفرنس د یو غټ مقصد دغه و چې دنیا کې مختلف زمونږ کوم غریبی ہم سے ملکوں دی بلکہ دنیا کی تاسو یورپ میں خبر ایک پیدل تک ډیر زیات داس کی زمین دی افتاغا دی یونیسکو پاور ہیریٹیج لسٹ پانی دی. خو پاکستان کی ډیر افسوس خبر د شپږ طرف داس زمین دی چې هغه په سبب د ورلد ہیریٹیج لسٹ پانی دی نوګین اباد چا اوس پر کار نه کړ. نو یونیسکو سکم تاسو ما دې ته وندا په خپل نه راځي په دا خپل لسٹ پر نه وي. دا د پاکستان ګورنمنت دی ته وي سٹیټ پارٹی. نو سٹیټ پارٹی یو ډوزیر یو اپلیکیشن یو درخواست تیاری هغه کې د دې اهمیت لیکي هغه به مخ کی یونیسکو ته مخ کی هغه به مختلف یو خپل طریقه کار دا یو ټینټیټیو لسٹ ورته وي او یو خاص موده اگر پٹینٹیٹیو لسٹ پانی اگر نہ بعد بے ورلڈ ہیریٹیج لسٹ پانی راشی سیوزل دا ورلڈ ہیریٹیج لسٹ پانی راشی بے دبانی بین الاقوامی چکم دی دیا تاری قدیمی اور دی کل
دستور والے کم قانون ہی دغه پر باندې اپلای کیږي نو ته فنڈنګ هم او خپل کې یو خیال هم مو ساتي خپل کم ایکسپرت کسان دې هم را لې نو زما جواب دې کې دغه چې بد قسمتۍ خبردار شي زمو خپل چارواکي چې کم دي خاص کسان دي کم نه ریسپانسیبل دي هغه دا کار اوس پر نه کړی دا ډوزی رنه ته تیار کړی مال کې ما افسوس خبردار چې کوته په پته نه وي چې دا کار په یونیسکو ورلد هریټیج لیست باندې راشي نو دا ډېر زیات ختمي کې تاسو یو سوال بل ډېر ضروري کړو چې دا ولس ته څه فائدې جی غټ فائدہ دغه ده چې یو خو زمون ملک کې افراد تفریح ده بدامنی ده پکې ډېر زیات ذہنی سکون نشته بیا یو غټ مسله ده انګریزي بزوټه کې استعمال کلچرل آئیډینټیټی زمون خلکو کلچرل آئیډینټیټی نشته هغه ملک ده پته نشته زمون څومره اهم خلک یو د دنیا کم اقوام سره کوم تعلق ستو زمون تاریخ سره زمون ابا او اجداد څخه څه کړی دي هغه سنس اف پراودنس دا کلچرل آئیډینټی زمون کې نشته یو خو دا زوی سپیریچوال خبره مې ته په یو دی د دنیاوی فائدہ به ده ری چې دا کا ورلد هریټیج لیست باندې رالو یا په صحیح طریقې څخه پروټیکټ شو د انټیر سیټی چې کوم ورته موږ وایو دې باندې به دونه زیات ټوریزم ډیولپ شي دلته به دونه زیات پاکستان کې ټوریزم پوټنشل ډېر زیات په ډومېسټک لیول باندې دونه زیات ټورست پر راځي او بهر نه دونه ډېر زیات کسان راځي دې کې چې کوم آرټستان د کرافټمن د هنرمند چې کار کوي دو شیزونه به خرڅېږي په بین الاقوامي لیول باندې به دوته یو 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 منډې ملاو شي او دلته چې ډېر زیات لوکل خلکو ته ډېرې فائدې دا زه تاسو ته پیسو خبره کوم
ډاکټر صاحب یو پښتنه دادا چې دغه د پېښور د تاریخي آثار لرغونی آثار دغه دیوال دغه نورې خبرې دیتا پا دی وقت کی سه گواخ دی لکه دا تاس وای چیر پا کار داده چی یونسکو یا نور خود دیتا کم یو گواخ شتا دا من رت لو پا حال کی دی کسنگا
بلکل جی دتا غط یو مسئلہ خدا را شی پیشاور کی یو غط مافیا دا حکومتی لیول بنا کسان حکومت کین دی او حکومت نه علاوه تا کم غط کسان دی نا او تاسو دا لاهوری گیٹ کتلی بل تلاڑو انو دیوار سره او دیوار ختم کرده لنکرده دن والتی دو کورنو شروع کردی دی کنسٹرکشن پا کردی زیاد روان دا او زړه بلډینګونه ډېر خلک په پیسو باندې واخلي هغه هغه ټایم ختم کی بند کی غټه غټه پلازې ته جوړول شروع کی دا خو بالکل ایمرجنسی باندې بیس باندې دا په کار سره ستاب شي خو بدقسمتۍ دا راځي دا کوم کسان چې دا مافیا مانو واغستو دا دونه حکومت کې خپل کسان دي او دا دي تاسو او پاورفل کسان دي چې هغه خلاف څوک به اکشن نشي غوښتل ریګي نو موږ ته په کار چې اول حکومت لیول باندې اویرنس وشي هغه ایجوکیټ شي د شي امپورټنس سره ضرورت سره نه بعد به په کار د عام عوامو ته مخه وګوچي هغه ته موږ تعلیم ورکړو چې د څه اهمیت ته موږ مشرانو ته په کوم بدقسمتۍ خبره ده چې هغه ته دغه پته نشته
ڈاکٹر صاحب یو دا خبر چې تاسو ویل چې دا حکومت کولای شي چې د دې یو ډوز ير یا یو پوره مسوده جوړ کړي او هغه کې د تاریخ په اړه خبرې ولیکي او ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي خو که حکومتونه نه کوي چې تر دا مهال شپې ته کالو شو تر اوسه نه دي کړي عام یو سړی چې په دغه کور یا په ودانه یا په دغه ځای کې اوسېږي یو عام ټولنه که د دې د خوندي کولو دا نیت وکړي نو هغه کولی شي
نه چې دا انټرنیشنل یونیسکو چې کوم قانون مطابق دا یو عام سړی نشي کولی نه یې داسې ارګنایزیشن کولی شي بلکې صوبایي سکومونه د اثر قدیم حکم حکمت هغه نشي کولی هغه دې جایز سوی وتی
پېښور خار دغه لرغونی آثار چې تاسو او مونږ یې پیژنو دا څومره زاړه دي
دغه ډېر مهم خبره ده دا تقریبا 2000 یا 2300 کاله زاړه دي تېر سو شو ورته وي او د کې یو غټه خاص خبره ده چې دا په هر دور کې پېښور څنګه داسې یو خار پاتې شوی په جنوبي شه کې یو یا دوه خارونه داسې دي چاغه په هر دور کې آباد پاتې شي یا چرې ویران نه دي پاتې شي نو په خبرم واحد داسې مثال په دې خطه باندې چې دا 2300 کال مسلسل دا یا 2000 کال مسلسل د باندې حکومت شوی د کې آباد خلک پاتې شي دا چرې ویران نه پاتې شي لکه زر خر مثال ورکوم جی اړه په شوا مونږ دړو شغه یو خاص وخت یو غټ خار وو هغه نه بعد حمله اور نو ختم شو نو 2300 کال هغه باندې بیا سوګونو پاتې خو په خبر دا سی خار دا چه غا یو حملاور راغلی نو بل بی عباد شوی چه غار مغا بانی بل راغلی نو دویم حملاور پی عباد شوی لکه شر ویران نده پاده شوی نو اگه مونگ اثار اکادیمی اگه من ریسرچ کرده پی خوار گور دا ٹریپ زی که مونگ تو دایی کرده اگه با قیده آثار شدی نو هر یو ریکارد اشتره جی صدق اشتره
دا دغ استندی پاده دا خیبر پختونخوا دا اطلاعاتو او کلتور وزیر میا افتخار حسین وای
دا خو یو داسې حادثه ده واقع ده چې اول خو په دې مکړی چې مونږ د زړه د کومې نه افسوس کوو. نو مونږ خو ډېر کورونه سرکاري طور هلته متحده درې اخیستي دي، هغه محفوظ کړي دي. اوس چې کوم کورونه خلک ورکول هم نه غواړي او هغه یې خپل هم پکې اوسېدل غواړي او ځان ته مطلب چې قبضه هم ساتل غواړي، نو لازمي خبره ده چې دا خو د هغوی بیا ډیوټي ده چې هغه یې سم کړي. دغه محلې دا خو زاړه کورونه دا حکومت ویلي دي چې دلته مطلب پرابلم شته.
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سوهم ستوندې نو زموږ تر غوغوي ضرور ورسوي چې مونږه د سرکار غوغونو ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستوندې مو حل.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.